با خود داریم در برنامه پیش رو. خوش آمدید سلیس.
ډیر مننه جاوید نعیمی له تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کلی کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یک شنبه ده د لړم یا خراب میاشتې شپږویشتمه د نومبر اوولسمه. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسایل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا قرب پر 13مه پیل شو. دغه بهیر په 10 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 1/24 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړې چې په 10 اورونو کې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 1/24 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28مه ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دله نه ده څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولې نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یی وزیر میته اور واچوی خو د ایران امنیتی ځواکونو یی وړ مورز مخنی ولیدم د ایران لنورو شهرونو لکه مشهد اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوی دي په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالی بندیزونو لکبله تر سخت فشار لاندې دی د ایران حکومت یې پنځم بو ویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوي سهمیه وازه کوي د دې سهمیه لمخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړیږي په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګ کړې ده د په اصل کې د چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي خو د بلوازت پولیسو د وشکي بهونکي ګاز او بیسدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده تیرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسان شمیر 99 شولې او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخت سیمه کې سوې ده د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي وزارت په دې چودنه کې د کوردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلې چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي انقره د کوردانو دغه ملیشا ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري د سوریه په شمال کې د پرونی چودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ګومان کېږي چې د اپوزیسیون لګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي دغه انتخابات په داسې حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي الکساندر لوکاشینکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي دی په 2020 میلادي کال کې له ولسمشرۍ انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډېری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړای سوي دي زیاتره په دې پلمه محروم کړای سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره کافي لاسلیکونه نو برابر کړي
تاسو زادي رادیو ته واجیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر میگیرد
په قبل کې ګڼګونی د شار نظم خراب کړي
ستونزه د خپل د نقشې ده خپل د نقشې ده که چېرته مونږ قانون مراد نه کړو چېرته چې مونږ سي لاره بنده شي شاته د ریګو مونږ نه شو کولای چې تاو شو
په کندوز کې د قرقل کاروبار کمرنګ سوی
دری راځي یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شوه دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی د خبرونی د سر موضوع اخلو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
غوول چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو لاستازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر لسره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یشمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. لدی عمله هتا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یشمیر سیمایز دفترونه وتړل شو. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان پښپژمه په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش مینماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون لمخې باید ابتدایي پایلې د میزان په وشتمه اعلان شوی وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر وشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملو له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو ونې ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د پرشتې جلالزی راپور مو اورید. د کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي غنګونې د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي ځسی. کابل شروال ویلی دی چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خروالی للوري د څلورلارو او سړکونو باندې بدل شو، خو مثبت پایله یې ورنکړه. د کابل خر دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلورلارې پاک له پایندار سي باز چرایان وس چرای برکی او ګوراغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوې ده. چرایان ګرانو کې یو 50% کم شوې ده بیروبار. چرای عبد الله دغه د بیروبار ماغه سي ده، چرای سید وړکه شوه لکن بیروبار ماغه سي ده.
موټر چلوونکی له کابل خاروالی او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړي. کابل خاروالی په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د راکمولو په هدف یو شمیر څلور لارې وړې او د یو شمیرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ په نه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره د روان مریض کال د لومړیو دریو روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیزه شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو له لارې داسونه حل کړو، خو پرمختګونه شوي خو دا چې نتیجه نه ورکوي. دلیل دا چې ګڼه ګوڼه په دې حد کې ده چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لنډه موده کې دا کار نشو کړای. ان د تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل ښاریانو لوري د ښاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلورلارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه شوي دي، خو بلیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کړي. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي مواصل دی. خاطر پر دې سو په اړه نور جزئیات.
د کال د غوره مواصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پانتون د کال غوره مواصل و پیژندل شو. آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونه کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو عملی کنیم برای
کسب دی ډول پروګرامونو کلک ملا تړکوم. د غډول پروګرامونه کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومله در دنبال میکنه چې برای خاطر کې چنین برنامه را اونو روان دوزه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یوشمیر نورو علمی بنسټون په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې د غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصولین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر د سایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
د وی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسي.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغان ها افغانستان فراموش وکړي.
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپه هنځو څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصولونو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وی چې پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولې دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالیا باعث شده کې ګوسفند چیزی شګند
د وچکالی او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و. یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 44 دلار تر ټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندز کې دی پانګونه او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرنوی هوادونو ته دی قرقل پوستکو صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
می تعلم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګری چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګری ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستای سورتی ما اکثریت
له په خوا دی قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنه وو او په زیاته پیمانه دی قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادریدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي کې چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپو محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار شیشای نوزاد قرقل کیس
د قرقل د ورو حلالولو او د پوسکو پلورولو پاړه د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې سرګند کړي دي او د ملي ادارې له لوري هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل ورو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروان درته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی وو. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان وو. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلې دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لوري د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته شوهلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولای شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنه خبري کړې دي. د غوبرسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په ورستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه خوشتي و چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ غنه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خبر کړی دی. هغه چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللی و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګ ژغورلې ده. هغه ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهال د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناځای ته یووړه. حملې نږدې څلور ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وشلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلي حاضر ده نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندې شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سولیز فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1989 کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیز لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پرا کې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزې المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنکی پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدر اعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي:
«خڅمه زا پروه پولیټیکی کټری ریسپیکټ
مجدا سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوی ولري. تاسو کسان چې دروغ نه وایي، اخلاص نه کړی، خلک تهدید نه کړی او متزادي ګټي ونه لري.» اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو او میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ ترناستي ورسته پدې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوې چې اداري په پراخ پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژا اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واک د لری کېدو دلیل نه ویني. په پرا کې تراس کوونکو پر نوایل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو د 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
«دابایمه سی پوزور اش بودمه نیکوهو پریشته ولید.»
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نوسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا په خوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل مڅوزای له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساساتو سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجی لیکلي: «کچېری د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نسی، داسې بد مشکلات به پیدا سي چې قابو کول به تر واک ووځي.» محمد الله قلمیر د هلمند لسنګین لیکلي: «د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو اعلان ته مټی رابډ وهي.» عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي: «باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره خلاصه نه کړي.» حقیار په نام اوریدونکي له کندهاره له میوند ولسوالۍ لیکلي: «تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي.» فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو به لیکلي: «د ژمي له راتګ سره د سون موادو بیل وړې سوي دي.» باوري لشکین څخه لیکلي: «د پوهنې له وزارت څخه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه را نږدې کړي.» عمر لیکلي چې: «د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه سوي ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده.» د اخیار په نامه اوریدونکي له میوند لیکلي: «تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو پورې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي.» اوریدونکي دا اس ام اس بیا راستولی دی. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي: «د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کیږي، باید د حکومت لخوا وڅېړل سي.» بشیر حبیب زی مننه کړې چې پیغامونه یې نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په بم کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو